یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سوړ ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړمه شپه د کابل د کډوالو په یو کم کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د دسمبر په 19 د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سرلوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به مام خبر کو. همدارنګه به دام واورئ چې په کندهار کې یو ډلهیز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوی و او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادهنو درانه لګښتونه یې نه شوه پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اسحاقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اسحاقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19 د کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللی چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 50 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 1000 پاکستانی روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هممهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څیړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروی هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د بندي کولو پر سر لزیاتې دونکو نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکي تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترهګرۍ څخه خلک لرې وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 28 کسان وژلي دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کی نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس به هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کیږي په خپله هم فراوانی ناروغۍ اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو اور واخیست. ان ایچ کی ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبې خیژي. دا مهم خبرونه.
خبرنو ملازادی راډیو نو اوریدل صفی الله ستانگزی در وورول. دوستانو دی خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړم ورځ دی واور وریدل د ګڼو لپاره خوښون کې وو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودی وروسته د لومړنۍ واورې د ورېدو عکسونه خپاره کړل، خو د ځینو لپاره بیا د واورو له ځان سره ښه زیری نه درلود، په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنۍ راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوی دی. بلخواته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې د خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنی حسنات وړ مشپا په کابل کې د کورنۍ او بیزای شوی د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د مړ شو. پلاری سمرودین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګي لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچېری وضعیت هم دغه سي دوام وکړي خای دغه زوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرالدین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د ستونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې ورته برخلیک سره مخ دي. ډیرو سره چې زه وغږېدم ورته ستونزې لري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه راوروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي. بیکاري او بیوزلي چې دا بل اوج ته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو تیر ورځ ناوخته ویل دي چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن له ادارې نه د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي، تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګرس د غوړ ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته دي چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنی سقوط چې دی چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکی وو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګرس غړو په دې لیک کې دا ګواښ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکېچ چې دی دا د دایش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سه دا په داسې حال کې چې پورسېو کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف ویلې تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې دی له ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان چې دي دا کافي خواړه نه لري او د هرو لس کورنیو له ډلې وخ چې دی خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بېوزله کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې دي د امریکا له خوا نه آزاد شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو واوریدل چې ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوړي.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټره چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له یو غړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغې لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. OIC مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوال ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یک شنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بنی رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری رواني دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي.
افغانستان ته هم بلنه ورکړه ده پاکستان طرف نه. او دا اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکینډ هم دی، هفته تور کافی چھٹی دی او پیر دروازه هم چھٹی ورکړه شوې ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې کومه زیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اګست په 15 د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټایم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه OIC سره چې دی د غربي امداد شامل و. اوس چې دی کته ګورې OIC باره کې پاکستان او سعودي منځ کې مشکلات دي شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې پله هم هغه تسلیم کړي د طالبانو قانوني نیټورک کې د حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کړي. ما نه دی ښایي چې او ای پی وا د پاکستاني موقف هغه شانې مایتو کې چې څنګه به دي د شوروي اتحاد
د یادونې وړ ده چې د وای سي د جوړولو پریکړه په کال 1989 کې د مراکش په ښار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبۍ غونډه په کال 1990 کې د سعودي عرب په جده ښار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخي کړي. دوی وایي که چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه پاموکړی دی رپورټ.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت له لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځیم ځنډی دا به د ملت لپاره ډېر نقصان په میلیونونو نقصان ده نو دا باید وباسي چې د خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار چې دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بوستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیرې غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی پشپا که یوا کیلو دو کوموی او مطلب دا دو کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وی دا ملک یوا کیلو برای کمیږي دو کیلو میک کوموی نه دا میگی ستر چارواکی نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میک د مول ناکل کی وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار همرته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کې مول په کوبل دلیار ته هغه ډیر جگ و بیا میښت اورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میک بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیارم چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیما دوه ده وې دلیار چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیلوی
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته داګه داګه لیارې خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند سوال چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره میږي چین پاکستان سګه یو باید میښته امارات لیارې خلوص کو کدل خلوص کوي کدل خلوص کوي چې میګ مولوږي
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان د زنغوزیو لیک ته لارې جوړې شي.
له خوست کندهار ته سو په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیرش تنو بې وزلو ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیرش تنو هغو بې وزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلاب په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې له کلونو راهیسې د واده د لګښت مصارف نسو پوره کولی. له دې جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې دیني عالمان او خیریه بنسټونه دې هڅې وکړي چې کورنۍ کانې کړي تر څو په ولورونو کې کموالی راولي.
خوشحاله خو ولاړ ډېر یم. څوارلس کاله زما واده ځنډېدلی و، دغه نوس ما سره خپله نه وه چې زه خپله واده به سره پکوم. زما پلار شدي معجبه دی.
یو داسې لمتوونکی دود دی چې حتی ځوانان یې د مرګ سره مخ کړي دي. موږ تاسې لیدلي چې اورېدلي مو جبه هر یې وادو ته کلي تر ننه پورې بیا راغلي هم نه دي. زما د ټولو افغانانو سه دا هیله دا توقع ده چې باید ولورونه کم سي په دونیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبدالحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لکبله ځندې دلی وو.
زه دغه سی بیا وزلې بیچاره وم چې وروره که هغه اسمان متلته کو د امځکه منالی وروره که او زما سره ډیر کومک وسو وروره که دغه لک نه پلار دلود زه مور یم مسکین وو وبالات ډیر خوشاله یم ام شکر دې ښه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه.
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نه مې سپار پر کوله خود مو چې ګرات کارې پلو دوزی هغه چې پیدا کوم هغه د کور د سړی دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې رب مهربان کو چې شرمان لري باره نورته ول مال یو دغه ځی د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودن ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډیرې داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې پکر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخي خپل حوش ته رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ دا مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بې ځای لګښتونو غوښتنې هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بې واده پاتې سوي او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري ته اړ سوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت گریش ولسوالی سخته خدمات کوم. ورور جان دلته په گریش ولسوالی کې څلور سوه ډالر و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سوه ډالر شدي د خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سوه ډالر به د خلکو کم درته واخلي څه به پوکي. یو پله ورته روغ دوکانونه د گریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه ده ونړوله د خلکو سره څلور زره روپۍ پر هر دوکان څلور زره افغانۍ واخیستل چې عمر ستاسې چرې جوړي. نو چې په دغه څلور سوه ډالر دوی به د ګډه ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. په فکر سره دا خلک به د ګډه ولس به څه پوکي پر څلور سوه ډالر دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وه، سړکونه یې ورته جوړ کړي وه، هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته ټولو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده کړو، ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي، دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه لر وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو، دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي مونږ په 2016 کې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره چا مرستې نه دي کړې. مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارزافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بولو مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر ثبت شو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 22 کسان وژلي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګ نورو ریپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کتلی شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه هم کړې ده چې تاسو یې نه یوازې د زموږ په ویب پاڼه کتلی شئ، بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک پر یوټیوب دا مرکه کتله او اوریدله شی او جالب ټکی پکې شته. خو راځي چې وس د روغتیا پروګرام وورو. دا پروګرام د تیر یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی. وسې تکرار خبرې کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د عمومي روغتیا خدماتونو د پوښښ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12 مه دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیا خدماتونو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیا سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12 ملاتړ وکړ، د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له ښو او له وسه پوره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او په دې اړه چې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر راسره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستیال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه تخره غلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د ښو روغتیایي خدماتو او داسې خدماتو ته چې د دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداری ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لبندې څو لنډې خبرې وکړو. ګوري، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د ایس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې کوم اهداف ټاکل شو. 192 هیوادونه، په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیایي خدمات ارزسي او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسی ولري، اکسیسیبلټی ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلق لډیرو به ساري مشکلات سره لاس او گریوان دي. تقریبا زموږ خلق 15.5% مصارف د خپل ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره خپل جب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول ښه مثال دی سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي، او دغه سی په اولیا کومکونو لای کرا شروع راو کوسی په اولیا برخه کې هم دوی پر لاسرسی نه لري. موږ ډیر داسې سیمې سته سي لري اطرافي سیمې دي په هغه برخه کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته، په ساتونو ساتونو خلک پلی مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسي او هلته اقلا له ده سره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت داسې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده سوی، او شل کاله دلته څومره پیسې سره راغلي، څومره سرمایه گذاري چې سوي، او کومو نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي، او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بلې، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویاړ سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلي چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغ او داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو یا درواغ یا رښتیا، موږ به راځو د حقیقت میدان ته وګورو. تاسو راسه موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې څمرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه، او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت وو، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، دا درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده سوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبیلیټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو لاسرسی پیدا کړي، نو بیا په کار دا وشي دوی 10% له خپل جیب نه مصارف کړي وي، او دلته زموږ ته ارقام دا کوي په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو ډونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړې ده.
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلود، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستې اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو، او عملاً د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن شلکلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بشم غیر سیاسي شتلې اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سي دي نامه یو شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلي او قناعت ورته ورکړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطع شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته د دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو چې کوم نړیوال شعارونه دي، دا به ټول درواغ وي. دا باسي وفاه دي خلکو په سترو کې خاورې تویول دي، چې کړي حقوق بشر خبره ده، که غیر اس بي جي خبره ده، که هغه دي مور او د ماشوم د روغتیا دي پالنې خبره ده. او که چیرته یو ری دغه شعارونه رښتیاوي او نړیوال سازمانونه، نړیوال مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو باید د صحت برخه سیاسي نه شي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نه شي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیايي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي، خو په یو ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي. نو که چېرته دا چې کار شوی وي،
بله ډاکټر صاحب، باری عمر، ناخواله ډېرې پاتې دي د پخواني حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه، بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې به خبرې وکړو. اوریدونکي هم ډېر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راجی وي، بیا به د بحث ته دوام ورکړو. اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژني او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخ رود نه خبرې کوم.
خبرونه ته ښه راغلاست. څوک او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب باری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. ورور، دلته خو مشکلات ده، د کلینیکونو خو دونه زیات دی، دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیایي خدماتو نه چې ده لاسرسی لري، خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته، نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخوانیو حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
ام هغوی ته وایم، او اوس خو چې ده، اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو ساعت ټیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکوي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 اصلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولیږي. دونه مشکلاتو سره ده سر ده د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحه ته چې راځي، ساعت تین پافته کې یو ځل راځي، د دوشنبه پورس دلته هیڅ دغه نشته. پکې
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته، دسه
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي،
راځي خو دوا نشته.
بله،
نو مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیایي خدمات دغه طبيب توجه کړی، نړیواله ټولنه.
مننه. کور ودان پوښتنه مو واورېدله. ډاکټر صاحب عمر، تاسو دا پوښتنه یاداشت کوي، دوه درې اوریدونکي به نورم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
محترم نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوال یم، د خیبر پښتونخوا هریپور نه اړیکه نیولې. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب، عمر باری ته او نور اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
زرمل واسب، خبرونه ته خراغ لاسه پختنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
څنګه خو دې ما مخکې به یو لن نظر ورکوم چې د دې صحت په اړه کې، مثلا د روغتیا د کوم عام ولسته ده، یا مثلا مشلان دي هر څوک چې دی باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډېر کومه هغه و چې مثلا کومه کومه ده په دې کې، مثلا چیرته لاسرسی دي دوی وشي. یو خبره ده، او بل مل ډاکټر صاحب نه یو پختنه ده، هغه پختنه دا رقم باندې د ستاره بازي جېونه دي چې موږ په هواد کې اوس خدای سخت زمای را روان دي. مثلا وسم یخ شروع ده، نو هر هغه منطقو چې مثلا ډیر لري، یا مثلا بیا موټر یا دسی لارنی ورته یغه ته بدی څنګه لاسرسی وکي مثلا سریغه جې دی کومه کونه ورسی
مننه
راوالند پښتنه مې ونور
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده زموږ مل محمد د افغانستان د روغتیا وزارت خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر څه پښتنه لري مهرباني
محترم نوری صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام احمد همدرد سره پاډی کا کوم لغمان نه
همدرد صاحب پرمنت خراغ لاس څه پښتنه لري چې اوریدونکو د ټلیفون نه کوي لاند مهرباني
مننه نوری صاحب پښتنه خو مې دا داسې دغه عامه دوا سي کومه دا لکه د تد یو د ټوخي دغه په دې روختونو کې او دواخانو کې دیخي کمبود سره مخ دغه سوځه کې دی سي له ډاکټر صاحب نه پښتنه دا او دغه پښتنه مې دا داسې دغه اکثره دغه بند به شي اندازي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تیر یا دې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نه تیریږي چې بیا ولسته په وړاندې کې یو کار د څه په خو در روان دي مطلب په دغه
مننه خ پښتنه و ډاکټر صاحب یادش کړی دا حتمان دغه ورسته اوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې او لنډه پښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام ستاسو راډیو ټریډینګ سره محترم عمر صاحب سلام نصیب الله چکزه د کابل میا لیکنی وایي
اته زه سره پرمن ته خراغ لاس ته پښتنه لري مېرمنې
مننه عمر صاحب څنګه دا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توام چې ډاکټري په لحاظ کې د توام چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې بيخي پاتې سي پر ترګه د افغانستان د خصوصا مرکز د کابل د بیا په زیات نو ولاتو مثلا زه د کندهار ته بولم ډاکټر ډیر ولسوالي په ګرځیدل یم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو بيخي له سره پر پلس وي یو د دې چې خدا خوښ ترم چې دې به څو د څو ډاکټرانو ته خو ته فاګان نور کوي اې د ډاکټرانو ته فاګان خو دی وکه چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر صاحب د دې په کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانی مثلا افتاتورک شبخانه د پرنسيان شبخانه افغان جاپان شبخانه مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ واسه مثلا ډاکټران د خپل وسه د خلاصو دولتي شبخانی دا وځ د شتیو د شبخانو کې ډاکټران ستا نه در دارو در مات پیدا کیږي او نه کوم ډاکټران چې هغه ډاکټران کان کوي نو دا ډاکټران د اسنه لچ مثلا د خبره وکي د خبره کوي چې موږ ته فاګان وکړي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنه مو واوریده
بله اوسه بله
د هلال پښتنه د ګرځند روغتیاي خدماتونو چې سمته ورزي خو درملو د اغنل لري هغه ټکټونه چې خلکو ته ورکول کیږي هم سمې پالنه نکي ولی
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخرود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخرود د ننګرهار ولایت یو سوالی ده محکمه تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندي په نوم یو پروژه لرو چې د اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړه نو تقریبا په یو جور ولایتونو کې چې د ګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکز او اکمال او تمویل د دې پروژې لاره کې ده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډیره ټکنۍ شوه مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ یو نامه سه هغوی وتوانې دلته د درې میاشتو لپاره د قراردادونو د یونیسف او دبليو ایچ او لارې نور مؤسسات تور کې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په لحال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانې دي او روغتیاي مراکز ته د مختمر معلومات دي ژمنی تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلې یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون نه لري دا یو بل لوی ستوند د سپتیر احتکار نه ده سوی نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو هلته به روغتیاي مراکز ایجاد کیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسې دي یو شمیر نور ګلران هم څه وي هم ګرځند ټیمونه لري او غوی د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري خپل اجنډا لري هغوی نسی کولای شي په دغه ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي د هلته تشخیص وکي دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي د عامه په حاوی په خطر باندې وستر سو پسیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له مختلف وساري ناروغي او غیر وساري ناروغي په حق له باندې عامه په حاوی تر سره کیږي مایندې په حاوی او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته او را بسودی درملوال صاحب د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم ژمنی توکي یقینا ډیر مهم دي که ژمنی توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیاي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسیږي دا پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده فقط درې ولایتونه پاتې دي څلور ولایتونه سندوستان ده میدان وردګ ده فراده او
پنشیر او کاپیسا دي دغه ولایت ته ژمنی توکي نه دي رسیدلي دا اوس هم چې دلته له تاسو سره په لیکه کې شومل دي نه مخکې دي موږ جلسه وا او په دې مباحث کړی دا چې پر روانه و هفته کې به دغه ولایتونو ته هم ژمنی توکي درمل او اړوند د روغتیاي مراکز او مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي. او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر تاسو ته کافی مرسته رسیدلې دي له بهره؟
په دې کې موږ دوه برخې لرو. یو برخه د شتمندې د پروژې د چې هغه پیسې تر لاسه کړې دي موسساتو او هغه ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنی توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنه کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه مرستې کړې دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه خریداریانې کړې دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستي دي او داسې څه دغه مو نور روغتیایي توکي مې اخیستي دي چې دا ان شاء الله ورته په خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند یو شرشپکټونه روغتیایي مرسته راورسیده، په دې کې څه شامل دي؟
اول خبر خو مهم ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره چې کومې ناشتي کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسي او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نشو مشخص کولای ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نشو ته مشخص کولای. او د هند هیواد له لورې نه تیر ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا درمل او یو شمیر نور طبي توکي وشي د شهادت تفلیا اندرا ګاندی روختون لپاره دوی کومک وک او دا کومک پرون راورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرس پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وایي چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده په افغانستان کې. طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بند شي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت درملو سره موږ مخ شوی یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دا مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیا لوړوالی ده چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې. او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداری په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي. او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، هغه لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو، او په ټولو ګمرکاتو کې د دواو د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه معرفي شوی دي، او دوی د دغه موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګری کوي هغه راځي لابراتوار ته، او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو. تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عین وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه ښه پرمختللې وي. دا لږ ځندنې ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغه ستونزو سره مخ نه شي، او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایي خدماتو د څارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور، دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعض شرکتونه، بعض سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز، دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي یو ټیم دوه درې ټیم مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بازو کلینیکونو باندې او بعضې ټیمونه مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نماینده د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عامې روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او انشاءالله دا موضوع موږ ډېره جدي نیول.
اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمې باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې څلېرویشت ساعته فعالیت درلوده خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړل چې ډېرو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا غټه ستونزه وه. آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه او ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیايي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولاتو وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز د شپه او ورځ خلاص دي هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکري نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه دي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار داده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغه کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم غواړم چې لږ وضاحت ورکړم. موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عامې روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دي او وزارت مالیه به معاشات تادیا کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی. وی میاشتې دی دوه میاشتې ورکول شوی په اکثره روغتیايي مراکز کې، درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتې معاشات یو ځای ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، د مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه صحتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
یو لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته، د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوی ده، ډېرې مرستې بندې شوي روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړئ چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور، روغتیايي سکتور، سیاسي نشي په خپل پخو ودرېږي؟
د روغتیايي سکتور سیاسي کېدل یو اړخي موګي، یو اړخي خارجي پلاو ده. موږ له خوانه د سکتور مخکې هم نه د سیاسي شوی، اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دې شعار، د دې منهج او د دې قانون او پالیسي تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خود کفاسي په دې برخه کې. که چیرته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیايي مراکزو ته، افغانان باید روغتیايي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسی ولري او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.